د نقیب نیکان په ښکلی اواز مو سندره واوریدله. ساعت دوه بجې سولې د یو بلې پښتو خبرونې په سر کې زما قسیم سولمل او زما د تخنیکي همکار عبیدالله عبیدی سلامونه ومني. په دې خبرونه کې چې تر دوه نیم بجو دوام کوي د افغانستان او نړۍ څخه پر وروستیو مسایل باندې درته خبرونه او راپورونه خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا پروګرام هم لرو، خو په خبري برخه کې د ځوانانو د روزنیز پارلمان په افتتاحیه غونډه کې د ولسمشر غنی د څرګندونو په اړه په همدې خبرونه کې درته معلومات درکو. نور مسایل هم لرو، خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې په دا وری چې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وای د یمن په شمال کې په هوایي حمله کې د شوانزي لستنه ماشوم زده کوونکي وژل شوی او 28 نور ټپیان دي. خو د سویس پولیس وای یو سړی چې چاړو ورسره و په یو ریل ګاډي کې اور بل کړو، بیا یې پر مسافرو د چړې گزارونه وکړل. خو تر هر څه مخکې اجمل تورمان ته ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ملي وحدت حکومت په تیرو دوه کلونو د خپل اهدافو په پوره کېدو بریالی شوی دی. د افغانستان د مشرانو جرګه رئیس د ځوانانو له پارلمان وغوښتل چې د تعصب او هغوی پر وړاندې چې قومي مسایلو ته لمن وهي مبارزه وکړي. او د بغلان امنیتي مسؤلین وایي چې په مرکزي بغلان کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ملي وحدت حکومت په تیرو دوه کلونو کې د خپل اهدافو په پوره کېدو بریالی شوی دی. خغلی غنی نن د ځوانانو روزنیز پارلمان په پرانیزونډه کې وویل د مشرتابه د اصل مخې افغانستان له انزوا وژغورو او برعکس هغه کاونډیانې منځوي کړل چې افغانستان ته بدبینه و. خغلی غنی که څه هم له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د اختلافاتو په اړه په واضح څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه مشري په عکس العمل نکیک.
اما مشرتابه دا ده ورونو سپرتر روله. مشرتابه دا نه ده چه عکس العمل وکی، پا عکس العمل بانده مشرتابه نکیک. مشرتابه پا ده کیگی چه ماحول ده چنده تغییر ورکم، که قوت ده تغییر ده ماحولونه لره ده اولسا زوگانه نسی ترسرکم.
تیره پنځشنبه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر ولسمشر تند انتقادونه وکړل او ویل هر هغه څوک چې د بحث حوصله نه لري د ریاست لیاقت هم نه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ځوانانو له پارلمان وغوښتل چې د تعصب او هغوی پر وړاندې چې قومي مسایلو ته لمن وهي مبارزه وکړي. فضل هادي مسلم یار چې نن یې په کابل کې د ځوانانو د روزنیز پارلمان په غونډه کې خبرې کولې، دې موضوع ته اشاره وکړه. د مشرانو جرګې رئیس په افغانستان کې د ځوانانو پارلمان جوړېدل ډېر مهم ګڼل وی ویل چې دا شان پارلمانونه د نړۍ په ګڼو پرمختللو هیوادونو کې موجود دي. او د بغلان امنیتي مسؤلین وایي چې په مرکزي بغلان کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر جنرال امیر ګل حسن اسنخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نخښه تیر شپه هغه مهال پیل شو چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټو برید وکړ. خاغلی حسین خیل وویل چې په دغه نخښه کې شپږ طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې تر مرکزي بغلان سربیره په دهنی غوري کې هم د جګړې په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. دا ول تر دې مهال د افغانستان کورنی خبرونه بهرني خبرونه له سالم محمد سالیس خبروي.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وای د یمن په شمال کې په هوایي حمله کې د شوونځي لس زده کوونکي وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. دغه ټولنې نن ویل چې دغه هوایي حمله پرون په ساده ولایت کې سوي ده. دغه سیمه د حوثي یاغیانو په کنټرول کې ده چې ایران یې ملاتړ کوي او له څه مودې راهیسې یې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر ضد هوایي حملې کوي. ملګرو ملتونو د دې حملې خبره تایید کړې او په سیمه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو په حواله لکه لچې د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې هوایي حمله پیل کړي، تر شپږ زرو او 400 زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا په نیویارک ښار کې یو مسلمان ملا او یو ملګری پرون ماپښین وروسته له دې په ډزو وژل شول چې د ماپښین لمونځ یې ادا کړ. پولیسو په یو اعلامیه کې وویل حمله کوونکی په دوی پسې له شا ورغی او دواړه پر سر وشتل. د پولیسو په وینا تر اوسه پورې حمله کوونکی نیول شوی نه دی. د نیویارک ښار د پولیسو ویاندی وویل د دې حمله علت تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی او داسې شواهد هم نه دي ترلاسه شوي چې آیا دا دوه تنه د خپلې عقیدې په خاطر وشتل شوي، خو له دې سره سره پولیس دا احتمال نه ردوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې د حلب محاصره سوي ښار د اوسیدونکو لپاره بشري مرستو ته سخته اړتیا ده. فرانک والټر شتاین مایر پرون د خپل هیواد ویلټ ایم سونتاګ ورسپانې ته وویل چې جرمنی له امریکا، روسیې او ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخته ده چې حلب ته د عاجلو بشري مرستو رسول تنظیم سي. د اوربند له غوښتنو او د روسیې لخوا له دې ژمنې سره سره چې د ورځې به درې ساعته هوایي حملې دروي څو بشري مرستې ورسول سي، جګړې پرله پسې دوام کړی دی. ټاکل شوی چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر شتاین مایر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره سبا په یکاترینبورګ ښار کې د سوریې د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. د سویس پولیس وایي یو سړی چې چاړه ورسره وه په یوه ریل ګاډي کې اور بل کړ او بیا یې پر مسافرو د چړې گزارونه وکړل. د اور لګیدنې او د چړې په مرسته د حملې په پیښه کې شپږ کسان په روغتون کې بستر سوي دي. ویل سوي مشکوک کس هم چې اوویشت کلن او د سویس تبعه دی په شمال ختیځ ښار سن ګلان کې تر پرونۍ پیښو وروسته روغتون ته لېږدول شوی دی. په ټپیانو کې یو شپږ کلن ماشوم هم شامل دی او د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک شول شوی دی. پیښه هغه وخت وسوه چې ریل ګاډی د سالس په نامه تمځای ته په نږدې کېدو و. د پیښې انګیزه لا څرګنده نه ده. په ځینو اروپایي هیوادونو کې د وروستیو میاشتو له ځینو خونړیو حملو وروسته دغو هیوادونو احضارات نیولي دي. د روسیې د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې چارواکو د امنیتي تدابیرو اعلان کړی دی. چارواکو نن ویل چې امنیتي ځواکونو یو کور محاصره کړی چې ادعا کیږي ګڼ سختریزې وسلوال به پکښې پټ وي. د دوی په خبره یو سختریزي وسلوال وژل سوی هم دی. داغستان د هغو وسلوالو جنایتکارو ډلو او سختریزو له کبله چې هڅه کوي په شمالي قفقاز کې اسلامي خلافت ټینګ کړي د تاوتریخوالي ښکار سوی دی. د برازیل په ریو کې د اولمپیک مسابقو په لړ کې امریکا د فهرست په سر کې ځای لري. امریکایي ورزشکارو تر اوسه شپېته میډالونه ګټلي چې له دې جملې څلورویشتې د سرو زرو، اتلس یې د سپینو زرو او اتلس نور یې د برونزو دي. تر امریکا وروسته چین په دویم کتار کې راځي. تر اوسه یې یو څلورویشت میډالونه ګټلي چې دیارلس یې د سرو زرو دي. بریتانیا د دیرش میډالونو په ګټلو سره په دریم کتار کې راځي او جرمني د شپاړسو میډالونو په ګټلو سره چې اته یې د سرو زرو دي په څلورم کتار کې راځي. د امریکا متحده ایالاتونو زیات میډالونه د لامبو وهلو په برخه کې ګټلې دي. د افغانستان د ګاونډیانو له جملې ایران توانېدلې چې د سرو زرو دوه میډالونه وګټي، هغه هم د وزن پورته کولو په برخه کې.
خبرونه مل ازادي رادیو واردل دا نور خبرونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ باندې هم موندلای سي. او وړاندې په خبرونه کې مخکمو په کورونی خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د ځوانانو روزنیز پارلمان نن پرانستل شو. په دغه غونډه کې د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي او ولسمشر غنی ګډون کړی او دغه غونډې ته وینا وکړه. جزئیات په همدې خبرونه کې. د ځوانانو پارلمان ته د مشرانو جرګې مشر هم وینا وکړه. په خبرونه کې دا هم اوري چې وسلوالو طالبانو د نورستان پر وانټ وایګل ولسوالۍ باندې حمله کړې او په دغه ولسوالۍ کې لا هم نشتې جریان لري.
طالبان په شان هم بول شوي دي او اوس هم دسې جریان لري او ډېر لوی تلفات ورته اړول شوي دي.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند د شتمنۍ پروګرام هم له یاده مباسي. سات د ماپشین دوی بجو چباندی نه دقیقې تاسې د ازادي رادیو د ماپشین خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په لوی شهرونو کې په اف ام سل شهره 15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري. د افغانستان د ځوانانو روزنیز منتخب پارلمان نن د ولسمشر لخوا پرانستل سو او په خپل کاري پیل وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی په پرانستون کې وینا کړې چې ځوانانو غوښتل چې د تعصب پر وړاندې مبارزه وکړي. د افغانستان د مشران جرګې رئیس هم د پارلمان ته وینا وکړه او د ځوانانو روزنیز پارلمان ته ویل چې د ځوانانو روزنیز پارلمان به 15 ورځې دوام وکړي او په تمثيلي ډول به د کابینې وزیران دوی ته خپل پروګرامونه تشریح کوي. د غونډې ته زموږ همکار رحمت الله افغان ورغلی او همداسې بل سره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، ولسمشر په دې غونډه کې مشخصا مخکې مو ویل چې د ځوانانو یو غوښتل چې د تعصب څخه لري وسی، نور پر کوم مسایله باندې خبرې وکړي که په جزئیات باندې معلومات ورکړي.
بله، سلام علي صاحب. ولسمشر د ځوانانو د پارلمان په پرانستون کې وینا کې بیلابیل څرګندونه وکړلې. ولسمشر همدارنګه وویل چې ځوانان باید د تعصب پر وړاندې ټینګ مبارزه وکړي او ملي یووالي وساتي. د همدارنګه ول چې په ملي والی سره مکولې سستری کارنامې ترلاسه کو او کله چې موږ اتفاق او اتحاد لمنځه تللې د مو کارنامې هم لمنځه تللې دي. همدارنګه رئیس جمهور جن نور ټکو ته هم اشاره وکړه، خو څرګندې چاته غوتونه نیولې دول چې افغانستان د دیکتاتورانو وطن نه ده او اس کلم دیکتاتوري نه مني او استبداد به و نه مني. در همدارنګه ول چې ولسمشر باید زیاته حوصله ولري، صبر ولري، تحلیل ولري، چړنه ولري، بیا ورسته فیصله او پریکړه وکړي او په خپل فیصله کې قاطعیت او جدیت وکړي. ولسمشر بلابیر سرګندونه وکړي. همدارنګه ویل چې یو وړه افراطی ډله د داعش په نوم باندې د افغانستان کې هغه تمدنونه، هغه پرمختګونه چې افغانان ترلاسه کړي دي، امغه لمنځ یو سده ول چې هیڅ کلم افغانان بیرته نه غواړي چې په خواني حالات استانه سي. دول چې افغانان وس پرمختګ کړي دي او دغه پرمختګ په اطمینان سره پرمخ روان ده او ځکه دغه اطمینان دول چې دغه اطمینان او مهم ټکی دا چې په یو بل باندې باور سره لري. د همدارنګ ول چې هیڅ ته اجازه ورنه کړو چې موږ هغه کوم لاسترلونی چې به همغه لمنځه ولاړ شي. ما محکمه دونه وکړه څرګندونه بلابیل ویل دول چې په تیر دوه کلو کې موږ د انزوا په لور روانو خو وس موږ غونډیان ته ګرځې د اشاره ونه کړو ویل چې وس غونډیان په دې حالت کې د افغانستان افغانان لا انزوان راوتل دي او دول چې موږ کولای شو په یو بل په درکولو سره په ځخم سره موږ تاسو پرمختګ وکړو.
بله، مخکې تاسو ویل چې د افغانستان د حالات په اړه حکومتي مسایل په اړه باندې خبرې وکړې. مشخصا دا وروستی مورد چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو مسله ده، په دې اړه څه کم وړاندیز یا څه کم بحث درلودی وکنه؟
ګرڅه ولسمشر په خپل څرګندونو کې چاته په څرګنده غوتونه نیول نه هم دې ټکی ته اشاره وکړه، خو دومره یادونه وکړه چې ممزرما ټوله دمه نه، یعنی منځرما کوم پښتو متل چې دا منځرمان موږ ټول تاسې موږ افغانان ټول باید کوم اتفاق او اتحاد ساتلې، ټول باید سره کینو او خپل مشکلات ستونزې حل کړو. منځرما ټول د ما هغه باید نه دوول چې موږ تاسې باید اتفاق او اتحاد وساتو او په اتفاق او اتحاد سره موږ تاسې کولای شو مخکې لاړ شو. سرګند چاته غوته اشاره ونه نیوله، خو لسمشل ځوانانو غوتل چې دا ټول ټکي ته په پام سره تاسې باید یووالی وساتي. لسمشل دی برخه په ترڅ کې دا سی وویل،
هغه وخت هم کارنامه کړي چې متحد وي، هغه وخت هم کارنامه کړي دي چې د وصل لاسونه درلو، او هر وار هم چې نفاق کړی خپل بې خبرېست. نو ځکه تاسې نسل باید وحدت باندې ودرېږي. اول د خدای جل شانه وعده ده، بیا ملي وعده.
بله، سلام علي صاحب. ولسمشر نوړان دي د مشانو جرګې رئیس فضل الحدین مسلم یار هم د ځوانانو پارلمان د افتتاح او همدارنګه ولسمشر تر اغلاس په غونډه کې وویل چې دمل ځوانانو غوښتل چې تاسې د تعصب په وړاندې باندې ټینګه مبارزه وکړي او تاسې کولای شئ چې همدغه تعصب چې ځینې خلک ورته لمن وهي راپورته کوي، افغانان غواړي په سام ډالو او په سیمو باندې وشي، د په وړاندې باندې خاطیت وښيي او دوی نه غوښتنه وکړه. په یو برخه کې هغه داسې وویل،
تاسو د تعصب قومي نفاق او بدبختی پر وړاندې مبارزه وکړي، د یووالي وحدت او ورورولۍ لپاره د دغې پارلمان یو شعار پورته کړي او هڅه وکړي تر څو په دې ملک کې زموږ بیا بعضې سیاسي تجاران چې د دې لپاره هڅه کوي چې زموږ په قومونو او قبایلو وویشي، هیچا ته اجازه مه ورکوئ چې دغو دې کارونو ته هڅه وکړي او یا د دې کارونو پر وړاندې اقدام وکړي.
بلې افغان صاحب د افغان ولسمشر او د ولسی د مشران جرګې د مشر فضل هادي مسلمیار څرګندونې مو اوریدلې. کوم شخصا لاند معلومات د همدې روزنیز پارلمان په اړه باندې ورکې ته په ځوانانو روزنیز پارلمان چې د کوم اهداف تعقیبوي څه ډول پارلمان دی او هغه ځوانان چې په دې کې ګډون کړی دوی مشخصا څه غوښتنې لري څه پیشنهادونه لري؟
بلې د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې البته نه نوې چې کوم شروع شوی ده د دین وړاندې ځوانانو دوه د تورته پارلمانونه درلودل. خو پارلمان انتصابي و یعنی د کابل له خلکو نه ځوانانو نه پارلمان نه جوړ شوی د افغانستان په تاریخ کې د لومړی ځل ده چې له 4 ولایتونو یو منتخب استازي پارلمان ته لګي او دغه پارلمان چې د 15 ورځې په دوام کې له هر ولایت نه 3 کسان چې وایي جلی د دوه هلکان دی راغلي دي په ډول غټو ولایتونو کې ځنونو کې هلته 4 کسان دي دوی په 15 ورځې د پارلمان په ودانی کې دوام کوي او دوی ته به د تمثيل په ډول باندې وزیران راځي قوانین به تشریح کوي خپل پروګرامونه به تشریح کوي البته اجرایی صلاحیت پنه لري یوازې تمثيلي باندې بدري ترڅو ځوانان پوښتې پراتونکې کې څه ډول دوی غواړي رهبر شي یا وکیل شي څه ډول په پارلمان کې کارونه وکړي چې د پارلمان له چارو سره دوی بلتیا په مخه د پارلمان را بدل شوی
کورلدان رحمت الله افغانو چې د ځوانانو د روزنیز پارلمان د پرانست غونډې په ترڅ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او دغه راز د نور افغان چارواکو او دغه پارلمان په ارتباط باندې معلومات راکول.
ازادي رادیو لورسته یو مهم او پیښو ځان خبر کړی.
وړاندې مو په د رحمت الله افغان په راپور کې واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن د ځوانانو د پارلمان د افتتاح په غونډه کې ویل چې حکومت سیاسي مشارکت ته د ټولو ډلو ټپلو د خلکو سیاسي مشارکت ته باور لري او ویل چې ټوله په حکومت کې مساویانه ونډه لري. دا په داسې حال کې دی چې په دې روسیې کې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات هم زیات شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو تازه لړۍ دوی اندېښمن کړي دي. دوی د دواړو مشرانو ترمنځ ګډ کار او تفاهم د نظام د بقا او افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د دوامدار مرستو لپاره لازمي کړي. په ورته وخت کې اجرایي ریاست وایي هڅه کوي چې له بروکسل کانفرنس وړاندې اختلافات حل او د نړیوالې ټولنې او ولس سره د شوو ژمنو په برخه کې عملي ګامونه پورته سي. جزئیات به د محمد حدیث پردیس پر ریپورت کې وورو چې هم د شبر سره په سټډیو کې دي.
د ولسی جرګې د اداري پلاو یو شمیر غړي وایي افغان ولس او نړیواله ټولنه هیڅ کله په داسې حکومت باور نشي کولای چې مشرانې په لویو مسایلو کې واحد دریځونه لري. د ولسی جرګې د اداري پلاوي غړی عبدالرؤف نامی وایي د ولس مشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو زیاتوالی به ولس بیرته 14 کاله پخوانی حالت ته ور وګرځوي.
ما یقین دارم که به حدی صدمه بزنه که
دیوی ز باور لرم چې د اختلافات او دوام افغان ولس پیرته 14 کاله پخوانی حالت ته ورګرځولای شي. له هر لوري چې اختلافات تلمن وهل کیږي او د اختلاف پر موضوع پابندی کیږي هغه خائن ګڼلای شو.
باندې میکنه به اختلاف او میتونه حتی خائن ملی هم معرفي شوا.
د ولس مشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو تازه لړۍ له هغې وروسته توند شوي چې د پنځشنبه په ورځ اجرایي رئیس په کمساري ډول پر ولس مشر جدینی وکی وکړي. ولس مشر اشرف غنی هم د یکشنبه په ورځ د ځوانانو د روزنیز پارلمان په پرانیست غونډه کې ویل چې رهبری د غبرګون په خودلو نه بلکې د چاپیریال په تغییر او په صبر او زغم کېږي. د سیاسي چارو کارپور ډاکټر فاروق اعظم به وایي چې د ملي والی حکومت اساس سم نه دی خودل شوی نو ځکه د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات کوم نوې خبره نه ده. د خاغ اعظم په خبره ائتلافي حکومتونه په هغه ټولنو کې چې ولسواکي پکې بنسټیزه شوی هم ده زیات دوام نشي راوړلی نو د ملي والی حکومت تر پایه به دا ستونزې موجودی وي.
یو نسبي بدخوند او تکاکي کار دی په غربي دنیا کې. په یورپ کې چې هلته دیموکراسي ډېر نهادي نه ده نو په هغه کې هم دا ائتلافي حکومتونه او ګډ حکومتونه ضعیفترین حکومتونه او ډېر دوام نشي کولی. یعنی دا د اول ورځ دغه وکاله دا د شپږ درې کاله نور هم داسې روان دي.
خوله دې ټول سره سره اجرایي ریاست به وایي چې هڅې روانې دي څو له بروکسل کانفرنس وړاندې شته اختلافاتو ته مناسبه حل لار وموندل شي. د اجرایي ریاست د وایان مرسیال جاوید فیصل وایي د هغې هوکړې عملي کېدل چې له مخې د ملي والی حکومت رامنځته شوی له ولس او نړیوالې ټولنې سره د شویو ژمنو د عملي کېدو لپاره خورا مهم دي.
موږ د بروکسل غونډې ته تر تګ مخکې هغه تعهدات چې د نړیوالې ټولنې سره لرو د افغانستان د خلکو سره لرو، پر هغه باید عملي اقدامونه واخلو او په دې برخه کې کار وکړو. دا بنا هم ضروري ده چې سیاسي هوکلیک تطبیق سي. د دې هوکلیک تطبیق سره هم د بروکسل د غونډې لپاره زموږ تعهدات
سیاسي کارپور هلا امین وایي دا چې د ملي والی حکومت د مجبوریتونو لمخې رامنځته شوی هیڅوک ترې انکار نشي کولای، خو ولسمشر ویژه رئیس ته په کار ده چې د دوام لپاره یو بل ومني او اختلافات یې څنډې ته کېږدي. نوموړی وایي د ولسمشر ویژه رئیس ترمنځ د اختلافاتو له ډیرېدو د حکومت د وسلوالو مخالفینو پرته بل هیڅوک ګټه نشي کولای او د هیواد نورو سیاسي مشران او مخاور باید پرې نږدي چې دواړه مشران په وړو مسایلو ملي ګټو ته خطر متوجه کړي. بله سلامت
مننه کوم محمد ادیس پر دې سوچ د ولسمشر وجرای ریاست ترمنځ د وروستي اختلافاتو په تړاو د ولسی جرګې د غړو خبرګون راووروي. د همدې موضوع په تړاو باندې د کابل چاپ لسپانو هم نن غنی مقالې او لیکنې کړې دي. د غړو لسپانو ته زموږ همکار اسدالله الدین کتنه کړیو لنټکی اوروي.
د ملي وحدت حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ راپورته شوی اختلافات او د دغه اختلافاتو د حل لارې چارې د کابل چاپ د نن ورځ پانو مهم مطالبه او تبصری دي. اشرف غنی او عبدالله د بهرنی منځګړي په انتظار دا د دنیا خپلواکي ورځ پانه د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی په داسې حال کې چې د هیواد په شمال او جنوب او حتی یو شمیر امن ولایتونو کې جګړه روانه ده، هیڅ اړتیا نشته چې د ملي وحدت حکومت مشران دې د څوکیو پر سر ناندری وکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفیر او د بهرنیو ځواکونو قماندان له اجرایي رئیس عبدالله سره لیدلي، خو د خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. د دنیا په سرمقاله کې وړاندې راغلي که د اختلافاتو حل ته کار ونه شي دوام به یې د هیواد په سیاسي امنیتي او اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز وکړي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي د ملي یووالي حکومت طرحه ناکامه وه او باید بدیل لاره ولټول شي. په مطلب کې راغلي د ملي یووالي حکومت له جدي سیاسي کړکیچ سره مخ دی او د عبدالله وروستۍ څرګندونې ښیي چې ژور اختلافات تر سیاسي رقابت پورې رسیدلی دي. د مطلب لیکوال د یو شمیر کارپوهانو په حواله لیکلي که د ملي یووالي حکومت په جوړښت کې بدلون رانشي حکومت به خپل 15 کلن مزل ونه وهي. ویسا هم په خپل سرمقاله کې هم د اختلافاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې زموږ ولسته د جانکيري د زهر زقوم نسخه. په سرمقاله کې راغلي ستونزه دا و چې د ملي یووالي حکومت مشرانو لومړی سره غلط پریکړه ته غاړه کې خو ده. د سرمقاله لیکوال ویلي د حکومت مشرانو په تیرو 2 کلونو کې ټول وخت په همدې اختلافاتو ځای کړ او اوس ولسته معلومه شو چې د ملي یووالي حکومت چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري په منځګړیتوب جوړ شو ښه نتیجه یې ورنکړه. مدنیت ورځپاڼې بیا لیکلي ډاکټر عبدالله پرون د پخوانیو جهادي ملګرو یو غونډه وربللې وه او له همدې لارې ولسمشر ته دا پیغام ورسوه چې د ملي یووالي حکومت د توافقنامې ماده عملي کړي. په سرمقاله کې راغلي د بیکاری، د بهرنیو د مرستو د کمیدو، د ګاونډیو د لاسوهنې او د روانو ناامنیو په بهیر کې د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او باید ژر تر ژره پای ومومي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. اوسم ځو نورستان ته. د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې نن سهار څه باندې 15 بجې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ په مرکز برید پیل کړی. راپورونه وایي چې جګړه اوس هم دوام لري او پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه نور جزئیات له سیمې د رهلا انوري په راپور کې.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم آزادې راډیو ته وویل د یک شنبې ورځې سهار څه باندې 15 بجې په سلګونو وسلوالو مخالفینو د وانت ویګل ولسوالۍ په مرکز برید وکړ چې هلته د افغان ځواکونو د مقاومت سره مخ شوي. والی وایي که څه هم چې په لومړیو شیبو کې وسلوالو مخالفینو یو څه پرمختګ وکړ خو وروسته بیرته شاتګ ته اړ شوي او ډېره مرګ ژوبله ورته اوښتې ده.
او ډېر لوی تلفات ورته اړول شوي دي او د هغوی مړي هم د جنګ په ساحه کې پاتې دي. لا هم خلک په سنګرونو کې دي. دا مړي نه دي راټول کړي چې ډاکټر پیدا درته وایي.
والی وای تر اوسه ورته د شپږو افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبر را رسیدلې او نور معلومات نه لري. د نورستان ولایتي شورا رئیس انجنیر سعدالله پیندزوی وای په سیمه کې پراته پولیس د مخالفینو سره په سخته جګړه بوختي خو د هوایي ځواکونو ملاتړ ته اشده اړتیا ده او کچیرته زر تر زر مرسته ونی شي نو امکان لري چې نور حالات هم خراب شي. د ولایتی شورا رئیس وای څو ورځې کې دی چې د طالبانو نوماندوالی د وانت ویګل ولسوالۍ په کلیو او بانډو کې ګرځېده او خلک د افغان دولت خلاف جنگ ته هڅول. پیندزوی وای خلکو خپل کورونه پریخي او نور زینو ته په کډه شوې دي. یو شمیر نور کسانو هم ازادي رادیو ته په وانت ویګل کې د سخت جګړې په اړه خپل نظرونه شریک کړي او له مرکزی حکومتي سیمې ته د نور ځواکونو د لیګلو او د هوایي ځواک مرسته غوښتي ده. د نورستان والی بیا وای چې د جګړې راپوري مرکزی حکومت ته ورکړي ملي اردو ساحې ته رسیدلې او کچیر ته جګړه وګده شي نو هوایي ځواکونه به هم راورسیږي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. وانت د نورستان په مرکزی برخه کې پرته هغه ولسوالي ده چې له دې وړاندې هم څو ځله د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوي. د دې ولسوالي ودانۍ د خوړ په غاړه په یو ژور ځای کې موقعیت لري او شاوخوا یې لوړ او ځنګل لرونکي غرونه موجود دي. په 2009 کال کې په یاد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو سره سخت جګړې وشوې او په پای کې بهرني ځواکونه دې ته مجبور شول چې لوانت راووزي.
د نورستان د وانت ویګل په جګړه کې د والی په حواله وروستي معلومات دا دي چې په دغه نشته کې 14 جسدونه د وسلوالو مخالفینو لاسته راغلي دي او د حکومت له لوري 2 تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او 6 تنه ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
وسم یو بل مطلب راخلو. د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د نو زیږیدلو ماشومانو مړینه کمه شوې ده. په افغانستان کې د یونیسف د ادارې ویاند عزیز فروتن د خبرې نن ازادي رادیو ته وکړې. ښاغلی فروتن، د عامه پوهاوی او په یو شمېر سیمو کې د ښځینه صحي کارکوونکو ډیرېدل دغه مړینې د کمیدو عمده عوامل په ګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د ماشومانو د مړینې له کمیدو خبر ورکوي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپۍ په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د نویو زیږیدلو ماشومانو مړینه کمه شوې خو لا هم اړتیا ده سو د دغې مړینې د بشپړ مخنیوي لپاره چټکې هڅې وشي. په افغانستان کې د یونیسف د ادارې ویان عزیز فروتن د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ماشومانو کې د مړینې دغه کچه د 2000 میلادي کال را په دې خوا په تدریجي ډول کمه شوې ده.
یعنی هر زر ماشومان وګورو په 2001 تر 2015 کال پورې شپږ پیته ماشومان مخکې دی چې یو کلن ته ورسیږي دوی مرګ سره مخ وو. نو بیا په 2016 تر 2010 پورې دا 45 ماشومان ته ورسید او اوس چې موږ تیرنه کوو دا 45 ته رسیدلې. یعنی په هر 15 کال کې دا په سلو کې لس دا کم شوی دی.
اما په هوای او په یو شمیر سیمو کې د خزینه صحی کارکونکو ډیردل هغه مسایل دي چې د یونیسف ادارې په وینا د ماشومانو د مړینې په کمیدو کې مهم رول لري. تر دې وړاندې بیا سیف د چلډرن یا د ماشومانو د خوندیتوب مؤسسې په افغانستان کې د نوي زیږیدلو ماشومانو په مړینې اندېښنه ښودلې. د کورنۍ د تنظیم او د حاملګۍ او زیږون د خطرونو په اړه د پوهاوي کموالی او د نوي ماشوم سم نه ساتل هغه عوامل دي چې له مخې د نوی ماشوم اجوان له خطر سره مخ کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د ماشومانو د مړینې کچه کمه شوې خو ټینګار کوي چې د پاتې شمیر د کمیدو لپاره هم نوي پروګرامونه تر لاس لاندې لري. د دغه وزارت د امیدوارۍ روغتیا ریاست سرپرستی ډاکټر زلیخا انوري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
دا وی یو شمیر اقدامات دي چې د امیر روغتیا وزارت تر لاس لاندې نیولې دي. له هغې جملې یو هم داسې مخصوص درمل په پام کې نیول شوی چې هغه ماشوم چې د زیږون پر مهال له وخته مخکې پیدا کیږي او تشخیص وشي نو باید د ډاکټرانو لخوا ورته تجویز شي. دغه اقدامات د هیواد په ټولو صحي مرکزونو کې په پام کې نیول شوی. هر کله چې ګوري میندې په مشکل کې دي باید دغه درمل ورته ورکړل شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د خلکو په وینا لا هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک صحي مرکزونو او روغتي کارکوونکو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت هم مني چې ناامنۍ د دوی د کارونو په مخ کې خنډ جوړوي او نشي کولای چې یو شمېر سیمو ته روغتي خدمات ورسوي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واري.
روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه لږ وروسته خو وس ساعت 2:30 بجې دی. ور بیا لند خبرونه له اجمل تورمن څخه.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ملي وحدت حکومت په تیر دوه کلونو کې د خپل اهداف په پوره کېدو بریالی شوی دی. د بغلان امنیتي مسولین وای چې په مرکزی بغلان کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د مشرانو جرګه د ځوانانو له پارلمان غوښتل چې د تعصب او هغوی پر وړاندې چې قومي مسایلو ته لمن وهي مبارزه وکړي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنه وایي د یمن په شمال کې په هوایي حمله کې د ښوونځي لستنه ماشوم د کوونکي وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي. د سویس پولیس وایي یو سړی چې چاړه ورسره وه په یو ریل ګاډي کې اور بل کړ او بیا یې پر مسافرو د چړې ګزارونه وکړل. په نیویارک کې مسلمان ملا او ملګری پرون ماسپخین وروسته لدی ووژل شول چې د ماسپخین مونځ یاد کړ. پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویل حمله کوونکې په دوی پسې لښا ورغه او دواړه په سر وویشتل.
دا خبرونه په تفصیل په ازادي رادیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې مونږ دلای سي. اوس هم د محله مهم اقتصادي خبرونه ورو ورپسې د روغتیا خبرونه له فرشته ندا سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د یو شمیر اسانتیاو ترڅنګ په هیواد کې د کورنۍ تولیداتو او وارداتو مخه نیسي. د دغه خونی مرسیل خان جنرال کوزینن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بلیو تی او یا د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د غړیتوب لامل باید په هیواد کې د خوراکي موادو پر وارداتو ګمرکي تعرفه لوړ شي. خو نو وړي وایي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د ترانزیت په برخه کې د افغان سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې خزینه سوداګرۍ له افغان حکومت څخه غواړي سو د دوی له کورنۍ تولیداتو څخه ملاتړ وکړي. د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د بلخ خزینه سوداګرۍ د اقتصادي پیاوړتیا په هدف د غرض له حکومت څخه غواړي سو کورنۍ تولیداتو ته د بازار موندنې زمينه برابر شي. په بلخ ولایت کې سبان د درې ځله خزینه سوداګرۍ د لاسي صنایعو او د غلې اوبدلو کاروبار کوي. د هم د نن ورځ لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ وړ 1280 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2480 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1050 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 1400 افغانۍ. او د شزاده سره د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومان 30 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 680 افغانۍ.
یا د ژوند تمنی
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. در برنامه ما فرشته ندا میزبان شما هستم و روی بیماری مورقه صحبت میکنیم. خب در برنامه دکتر صاحب کنشکا غرزه متخصص داخله هم مهمان ما هستند. تا حالا تشریف نیاوردن، چند لحظه بعد میاین در مورد بیماری مورقه بر ما معلومات میدن. اما پیش از این همه توجه نمایید به گزارشی که در مورد بیماری مورقه تهیه شده. تب مورقه نوع میکروبی است که به صورت متداوم به وجود میاد. این تب برای اطفال خطرناکتر است، زیرا آنها از مقاومت پایین برخوردارند. مقامات وزارت صحت عامه میگویند که میکروب مورقه اولا در امای کوچک جا گرفته و بعدا شامل سیستم خون میشود و این میکروب برای تمام اعضای بدن فرد خطرناک میباشد. دکتر زلمه نورزی رئیس شفاخانه انتونی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد بیشتر در فصل گرما مصاب به مورقه میشوند. آقای نورزی در مورد علائم این بیماری چنین میگوید:
کراد علائم در نزد افراد اشخاص وجود می در بسن سالشان فرق میکنه که درد بدن است، تب است، قبضیت است یا اسهال، که در نزد کاهلا قبضیت به وجود میاد، در نزد اطفال اسهال به وجود میاد که یک از اختلاطات از این میباشه و همچنان میتونه که این باستیل مورقه یا این عامل از گرام منفی است، یک گروپ از ایست میتونه که باعث پرفروشن یعنی سوراخ امعا شود در نزد اشخاص و افراد که اونهایی که تداوی نمیشه یا از تشخیص دور میمانه. یکی از اختلاطات بسیار مهم از ایست که پیروتونیت میتونه حتی سرنوشت یک مریض به باز کردن بطن روبرو میشه.
دکتر زلمه نورزی همچنان میگوید افراد در هر دوره سنی به این بیماری مبتلا میشوند، اما اطفال بیشتر در معرض خطر هستند. با گفته دکتر نورزی، خطرات عمده مورقه که متوجه اطفال میشود، یکی آن رسیدن میکروب مورقه به مغز آنها میباشد که باعث فلج و یا مننژیت میشود و حتی جگر، گرده و قلب اطفال را از فعالیت باز میماند. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، میکروبی که باعث پیدایش بیماری مورقه می شود همانا از آب‌های ناپاک و مواد فاضله بیماران به وجود می آید که بعداً توسط مگس و گرد و خاک به مواد خوراکی انتقال گردیده، باعث بیماری سایر اشخاص می شود. دکتر زلمه نورزی همچنان می گوید افرادی که از تشخیص و تداوی دور می مانند، حتی این بیماری باعث مرگ آنها نیز می شود.
در اطراف در قرا و قصابات که باعث تب به وجود می فرض مثال درد بدنی به وجود می اختلاط می ته مثال منوناتی فوید که هست، حتی امعا یا رودا که عوام برتان بگم که روداشان توسط از این باسیل سوراخ میشه که باعث پرفروشن یا سوراخی نمو نایه به وجود می در قسمت ایلیوم ترمینال می که قسمتی که در امای کوچک به امای بزرگ وصل میشه، وای باعث پریتونیت میشه که پریتونیت خودش کشنده است. اگر به موقع کلینیک نرسه و عمل صورت نگیره و تشخیص دور بمانه
با گفته ای دکتر نورزی، در فصل تابستان امسال روزانه 100 الی 120 تن به شفاخانه انتونی کابل مراجعه می کنند که بیشتر آنها مبتلا به بیماری مورقه هستند. دکتر نورزی از مردم می خواهد که به خاطر جلوگیری از مبتلا شدن به مورقه باید از خوردن غذاهای غیر صحی جلوگیری کنند و ظرف غذای بیمار را نیز جدا سازند، زیرا مورقه یک بیماری ساری است. شنونده های عزیز، بازم خوش آمدین به برنامه. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد میتونین با شماره های 0782-755-0799-2345 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. شما منتظر بمانین تا لحظات بعد دکتر صاحب کنشکا غرزه متخصص داخله به استودیو حاضر میشن تا به سوالات شما پاسخ بگن. شنونده های عزیز، قسمی که در برنامه هم شنیدین، بیماری مورقه یک بیماری انتانی است، البته از طریق آبهای کثیف و البته آب و غذاهای کثیف شخص مبتلا میشه و مخصوصا خانواده های عزیز که اطفال کوچک دارن، اینا کوشش کنن که مواظب زیاد از اطفال خود در این وقت بکنن. غذاهای البته میکروبی و همچنان غذاهایی که در بیرون پخته میشه سرسرک و اینا اجتناب کنن، اطفالشان نخورن تا به بیماری مبتلا نشن، مخصوصا اگر کودکان نازنینشان به این مشکلات مواجه میشن و یا اگر تب طولانی دارن میتونن اینا به در اولین فرصت کودکانشان به نزدیکترین شفاخانه انتقال بدن، تا به که چون فصلش از فصل گرماست، مورقه و ملاریا در این فصل بسیار زیاد است، خدای نخواسته به این بیماری مبتلا نشن. شنونده های عزیز، شما هم بازم برتان میگم، تکرار میکنم که اگر در این مورد شما کدام سوال دارین میتونین از طریق شماره 818 افغان بیسیم هم در مورد مورقه سوالاتتان بارین ما لایف یا به صورت زنده ما میخوانیم و دکتر صاحب در مورد سوالاتتان پاسخ میگه. حالا هم تماس تلفنی داریم، تماس هم میگیریم، بعدا دکتر صاحب که آمدن در این مورد پاسخشان میگن. بله بله، سلام علیکم.
و علیکم سلام خور جان سنگ استاد و دکتر، سلام علیکم. خوست دستم پاری کیام
از ولایت خوست به تماس شده نسمتان و مشکلتان رو بگوین بفرمایین.
خور جان دکتر سم نمدا پختنم ده کی زری و مور لکما تر هند او پاکستان پر چلے وا کو سٹوری پر دې پر
سوالتان درست گرفته نشد، میشه میره دوباره تکرار کنین و جایتان را تغییر بدین، سوالتان درست نمی آیه. آها سوالتان صدایتان بسیار زیاد قطع وصل میشه. دوباره شما به تماس شوین، ما سوالتان را میگیریم، صدایتان خوبش نمیامد. بله شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج 96.5 و امواج 12.96 میتونین بشنوین. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
من یو خلوص څخه دک سلامونه د روختیا د شتمنۍ د خبرونې ټولو کارکونکو ته وړاندې کوم. البته خواري محترم، ما د مې بیاګ مشکل گرفتار استم.
بفرمایئ مشکل تنه بگوین.
مشکل ما اینه نیست که ګلاب اری مبارک شما باشه، دای وخت قبض نه باشم، دای وخت می میدی ما انقدر باد میگیره که به هفته ها ما را به جای میندازه و بعضی اوقات پای درد هم بر ما پیدا میشه. دکتر سرم رفتم به شفاخانه انتونی، البته خوب بودم چند وقت، لیکن حالی باز به این نمی مشکل گرفتار شدیم. ما نمی پاوم که ما این مامور قصدم چطور.
اشتهایتان چطور است؟ اشتها دارین؟
بله
اشتها دارین. اشتهایتان خوب است؟
اشتهای ما گای وقت خوب می باشه سر. وقتی که می میده می پنده هیچ چیزی دل ما نمیشه و وقتی که باز میده خالی میشه باز اشتهای ما خوب می باشه و وقتی که پر دماغای ما هم باید بعضی اوقات بند میشه و دماغای ما هم البته بعضی اوقات بند میشه. وقتی که میده خوب میباشه باز بعضی اوقات دماغا هم وام میباشه و گوشای ما هم بعضی وقت هم اینطور دب میباشه.
چقدر وقت شده شما این مشکل دارین؟
یعنی تقریبا گفته میتونم که در حدود یکان یک ماه میشه از رمضان شریف. تشکر. امیدوار هستم ما چیزی که ما عرض کردیم برای دکتر صاحب بگوین. نام ما جمعه بلخوشخوی است.
شناختم تانا، شما شنونده همیشگی ما هستین. بسیار زیاد تشکر.
تشکر خواهد.
زنده باشید. با من خدا. شنونده همیشگی ما بودن جمعه گل خوشخوی، مشکلاتشان گفتن. تا چند لحظه دیگر دکتر صاحب کنشگاه غرزه متخصص داخله میرسن و اونا باز پاسخ میگن به سوالات همه شنونده های ما که با ما به تماس شدن. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، از اینا میشنویم از کجا به تماس شدن و چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بفرمایین سوالتان رو مطرح کنین. شما خود اول معرفی کنین.
زیاده خیلی نیستم مخلص بکنم سالی در خبر کنم. مرزی دارم در مرمان در خواهی چی دیده مرزی مرمان برد در اختر در جمعه کرد نکی او کشتم برکی هم مرزی بری و سره زیاده پرسا خطر و سره کنم بکی بزرگ باید بگه اختیار
بزیم. دوباره سوالتان تکرار کنین، صدایتان دوباره درست آمیده نشد.
ما اندوبارم دی پدر مریضی باندې خپل دماغ یم کمزوري دی او سم کار نه کوي په ستو په سرم فازا دی نو مریضی به څنګه علاج به څنګه وځي.
اها
تشکر، سلامت باشین. شما بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب تاله حضرت بد میرسن به استودیو، ما سوال شما رو برای اونا میگیم، حتما اونا سوالتان پاسخ میگن. یک دوست ما از طریق شماره 808 بر ما پیام ماندن و سوالات خود از دکتر صاحب پرسیدن، حالا بر سوالاتشان نمیخوام، دکتر صاحب تا چند لحظه دیگه که میرسن سوالاتشان میخونم. شما هم اگر بازم تکرار میکنم که در مورد مورقه اگر سوال دارین میتونین با از طریق شماره 818 افغان بیسیم هم پیامایتان را بفرستین و ما میتونیم از این طریق سوالات شما را بگیریم و با دکتر صاحب در میان بگذاریم. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم، لغمان ولایت احسان الله، مرخبری کوم
احسان الله جان، خوش آمدین از ولایت لغمان، بفرماین.
جوانده و سی کور مودان دیر خواهد نو که داغ دی مورقی دی مخیوی پالا منگ تا دکتر صاحب کم لازم مشوره را کی او چې دغه مورقه څنګه رامنځته کېږي اراده، نو دغه سوال د زمونږ ډاکټر صاحب محترم نه چې مونږ ته جواب راکړي چې دغه مونږ څنګه پوه شو چې یو مریض مورقه ده. او بله دغه پوښتنه د څنګه کولی چې مونږ د چاغې مخنیوی وکړو، یو نفر ډېر چاغ ده، ورځ په ورځ وزن زیاتېږي، نو ورزش سره سره دغسې څنګه چل وکړو؟ او پوښتنه دا ده چې دغه معدې تکلیف د دې سړی معدې تکلیف پیدا نه کړي، دغه معدې د دوا په خاطر کوم لازم هغه دي چې موږ وکړو؟ دغه معدې مرض
سلامت باشین. آها، زنده باشین. سوالات شما رو ما گرفتیم، سوالات شما رو دکتر صاحب که رسیدن همراهشون با تماس میشیم. شما رادیو رو گوش داشته باشین، وقتی که دکتر صاحب آمدن ما سوالا رو پرسان میکنیم، باز بشنوین از طریق رادیو. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، بشنویم. بله، سلام علیکم. برادر اگر صدای ما رو میشنوین و صدای رادیو تان کم کنین، بعد از خود معرفی کنین. محمد صادق جان، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان بگوین.
خیر دین خوار جان، ما مریضی مورقه بشه یه پیش دفتر براتون دفتر بیتون، شما مورقه هستیم باید پیش از دفتر دیگه براتون بود. شما چیز هست مورقه مالی بسنی میده، فکمان میده، چی میده؟ تا های ما درد میکنم از خواهد همو کدیم
صادق جان، چقدر وقت میشه که شما به این مشکل مواجه هستین؟
تقریبا خواهجان 4 سال میشه بهانه تقریبا مواجه هستم پیش دکتر صاحب. هم برستم اکثر مقاب برای ما گولی چیز میده، گولی نادر میده، اونا یک فایده نداره.
دوارا که میخورین خوب خوب نشده؟
نه خوب نشدیم.
تشکر، سلامت باشین. شما بشنوین رادیو را از طریق رادیو، بازم دکتر صاحب که تشریف آوردن به شما پاسخ میتن، سلامت باشین. شنونده های عزیز، بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. سوالایتان یکی پی هم میگیریم بعد از او که دکتر صاحب آمدن متواتر به شما پاسخ دادن میرن. بله، سلام علیکم.
وعلیکم سلام، توخیم در زابل ولایت خوشتاد سرپتا ما.
توخی صاحب، شنونده همیشگی ما، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرماین.
محترم دکتر صاحب، بخونی در پستان از محرکا یا پنگوخت وطن کلو تا بورتوایی در دغا علائم او قرینی اصدا والدی انجی کلو کمو پتا با اخصاصو مخصنگ پیادله ایسی سی دا محرکه دا الاریاده یا یو بل تبا او بل محرکه پرتو قسمه دا کرده نو او قسمونه مستا بیان کسی دا محرکه پرتو دوله دا
بسیار زیاد تشکر. توخی صاحب سلامت باشین. شنونده های عزیز، شما هم بازم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035-40 در تماس شده سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنین. بازم مشنویم که یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. مشنویم اینا چی پرسش دارن. بله سلام علیکم. بله شنونده های عزیز، دکتر صاحب رسیدن، سوالاتتون هم ما گرفتیم. مال بشنوین، ما سوالاتتون از دکتر صاحب پرسان میکنیم که اینا به خیر رسیدن. سوالاتتون یکی پی دیگر دکتر صاحب پاسخ میگن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. موضوع مورد بحث این برنامه ما بیماری مورقه است و دکتر صاحب کنشکا غرزه متخصص داخله در استودیو با ما هستن تا در این مورد امر ما پاسخ بگوین و سوالات شنونده ها البته پاسخ بگوین. دکتر صاحب برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. البته شما یک کم دیر کردین، ما بعض تماس ها را گرفتیم که اینا سوالات داشتن که تا با شما ما در میان بگذاریم. دکتر صاحب یکی از شنونده های ما از ولایت خوست به تماس شده بودن و در مورد خود بیماری مورقه پرسان کردن و گفتن که به می بیماری سردچار هستن و هر چی تداوی میکنن بهتر نمیشه. میشه در این مورد صحبت کنین؟ بفرمایید.
اول سلام های خودم خدمت شنوندگان محترم تلویزیون رادیو بی بی سی تقدیم میکنم. باز در مورد سوال خواهر ما باید بگیم که مرقه یک بیماری است که از طریق آبای آشامیدنی و رادیو آزادی تقدیم میکنیم و باید بگیم باز جواب سوال خواهر ما که مرقه یکی از بیماری های است که از طریق آبای آشامیدنی غذاهای که باقی مانده باشه و همچنان از طریق سبزیجات یا انتقال میکنه و اصلا یک نوع بسیل است که به نام سلمانیلا تایفویات میشه که تقریبا در حدود 2300 نوع داره که از جمله 200 نوش بر زنده جان هاست که دو میتونه هم حیوانات شامل شه هم انسان ها. دو نوش مشخص سلمانیلا تایفی و پارا تایفی مشخص بر انسان هاست که این میتونه به انسان ها از یک شخص به شخص دیگه انتقال بکنه و سبب از این شوه که پیش مریض تب پیدا شوه، دلدردی پیدا شوه، استفراغات پیدا شوه. همچنان اگر پیشرفت بکنه در سبب از این میشه که حتی از این انتانات انتقال کنه به دماغ و سبب مننجیت هم شوه. و کوشش کنن خواهر ما اگر به ایتو یک حالات احساس میکنن که تب بسیار ضعیف و خفیف دارن و در همین زمان پالوش یکان دلدردی و دل استفراغات دارن، به زودترین فرصت برن پیش دکتر مراجعه بکنن تا معایناتی که مهم است و ضرور است او را باید تکمیل بکنن. در غیر از او اگر ای بانه بانه به با مشکلات دیگه مبتلا میشه که ما شما گفتیم که واقعا بهتر است از تداوی کده خود واقعا بکنن تمام دوست عزیز و هی از طریق سرایتش هم در فامیلا ایتور است که مثلا یک نفر به مرقه مبتلا میشه.
البته ساری هم
است. ای چون یک امراض انتانی است به مخاطر انتقالش زیاد است در بین فامیلا ساری است و ای انتقالش هم زیادتر از طریق اشرات میشه. مثلا در یک مواد کسیفه که اشره میشینه و باز انتقال میکنه میاد آشپزخانه سر غذا میشن و غذا را هر کس صرف کرد مبتلا میشه به چیز.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما با اسم جمعگل خوشخویم تماس گرفت بودن. اینا گفتن که از البته از رمضان به ایسو گفتن قبضیت دارم، میدیم هم درد میکنه، سرگیچ هم هستم، اشتها هم ندارم، آیا مرقه هستم یا نیده. این مورد گفته شما البته از یک ما به این طرف بوده به این مشکل مواجه هستم.
این طور است که ما بعضی علائم داریم که بین تشخیص تفریقی میکنه بین مالاریا، بین مرقه انسانی و بین مرقه حیوانی که بروسلوزس میگش. دیگه به خاطر یک مقدار معاینات لابراتواری کار داره، باید معاینات خون شوه، معاینات روتین که در مواد غایت هست دهو شوه، این معاینات مکمل به صورت کنه. در صورتی که اگر تب موجود باشه و با تب خنک لرزه موجود باشه، این باز به طرف مرقه هیچ فکر نکنه، هی حتما بره و خون مالاریا خود معاینه کنه، احتمال زیاد میره که مالاریا باشه. و اگر تبش بسیار خفیف ضعیف باشه، جاندردی، یک سه پوینت اساسی که پیش مریضای مرقه است ای است که اولین اعراضی که پیش مریض پیدا میشه تب است، دلدردی است و سردردی است. بعد از او باس استفراغات. اگه این علائم پیش موجود است مریض مشکوک است به مرقه، ولی 100% زمان خطایی میشه که معاینات روتین و یا لابراتوری خود اجرا بکنه.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست دیگه با اسم احسان لاز ولایت لغمان روی خط بودن، اونا گفتن که چطور میتونیم از مرقه جلوگیری شویم که فرد مبتلا نشه. گفته که یک سوال دیگه که خارج از بحث امروز ما، گفته که دوست ما بسیار وزنش زیاد است، هر چی ورزش میکنه لاغر نمیشه. در این مورد اگر کدام نظر داشته باشید میشه بگوین، بفرمایید.
در مورد از اینکه چطور بتونن خود وقایه بکنن و انتقال نکنه از یک شخص به شخص دیگه، گفتم مسئله حفظ الصحه فامیلی بسیار زیاد ارزش داره و حشراتی که در وجود موجود دست از بین بردن از وره برش تصمیم بگیرن و آبایی که در نزدیک خانهشان از آبای استاد است باید وار از بین ببرن و در این زمان غذاهایی که باقی میمانه از شب به صبح از صبح به چاشت باید غذای خود کوش کنن که تازه پخته بکنن، غذای باقی مانده یک وقت دیگه وقت صرف نکنن و در این زمان به وقت زمانش مراجعه بکنن. تستای است که مثلا به خاطر ملاریا مرقه و یا امراض دیگه است اونها رو به وقت زمانش اجرا بکنن. دیگه مان مسئله از این که چطور لاغر شوه، یکی از راه خوب لاغر شدن بر علاوه که سپورت است رژیم غذایی است. اگر ما هر چقدر سپورت کنیم ولی اگر رژیم غذایی بسیار قوی بگیریم به هیچ صورت لاغر نمیشیم. خوبی است که از خوراک کباب خصوصا که از چیزایی که نشایسته داره مثل کچالو، مثل برنج، مثل کچالو، نان خشک، از این چیزا کم استفاده کنه، زیادتر از سبزیجات استفاده کنه و در پهلویش سپورت بکنه. خصوصا از طرف شب این غذا بسیار کم بخورید، نه که نخوره، اگر هیچ نخوره مشکلات هضمی پیدا میکنه، مشکلات معده پیدا میکنه. غذا بسیار کم بخوره، از میوه‌جات سبزیجات استفاده کنه، زود خوا نشه، بین خوا شدن نان خوردن حداقل 2 الی 3 ساعت وقفه باشه و در عین زمان این چیز بکنه وقتی که غذاش هضم شد بعد استارت کنه و بالشت خود کم بلند مانه که امو اسید که افراز میشه بر هضم غذا و او پایین بره و نمیمانه که غذا را زیاد جذب شوه. به او خاطر میتونه به مرور زمان راهش است که بد لاغر شوه.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما به نام محمد صادق از هرات تماس شده بودن، اینا هم گفتن که مرخه داشتن از چند وقت به ایسو، البته از یک سال دو سال به این طرف، گفتن که اشتهایشان کم است، هر جایی که تشخیص میشه دوا میگیره دوا سرشان تاثیر نمیکنه. گفته آیا واقعا مرخه است یا نه مشکل هم دارم؟ اگه میشده این مورد نظرتان رو بگوین.
اصل گپی است که ما یک مقدار مشکلات اساسی در قسمت معاینات لابراتوری
اینا گفتن که تشخیص ما درست ادا هر جایی رقم تشخیص میشه.
گپ هم است مشکلات لابراتوری ما مشکل داره. مثلا یک دکتر سبای ما شما که در مسلکی زیاد متخصص نمیباشند، در رشته زیاد کار نکرده میباشند، یک معاینات روتین است به نام وایدل تست، ای بر چندین امراض است که او مثبت نشان میده. اینا فکر میکنن که اینمی تست خاص به خاطر مرخص، هر وقتی مثبت آمد این مرخص در حال که میتونه در هر امراض تبدار مثل مرقه باشه، مثل گلودردی باشه، مثل پیش خانما مشکل دیگه است، پی آی دی میگهش، گرده دردی، اینی مرد مشکلات هم باشه او پازیتیو یا مثبت می که همه لابراتوارا و همه دکتر سایبای که دی قسمت مطالعه بسیار قوی نداره، او فکر میکنه که این مرقه است و او رو به نام مرقه تداعی میکنه. حالی که باید تشخیص تفریقی شوه، دیگه پالوش، دیگه معاینات روتینی که لازم است او معاینات شوه تا تشخیص قطعی شوه که مرقه است یا نه. یک و دوم دیگه ای که اگر احیانا این مرقه است و دوایی میگیره که وجود میکروب در داخل وجود ازی مقاوم شده مقابل ازی دوا، یعنی این دوا دیگه بی تاثیر شده پیش ازی، این باید تغییر بده دوای خود و دوای سر به خود نخوره. دوایی که برند دواخانه بگه من تب دارم دوا بده و سر درد هستم دوا بده، دوای سر به خود به هیچ صورت از دواخانه نگیره. به خاطر ازی همه دوا را اگر شما رکلامش بخونین در یک کشور ورقش نوشته کرده که تبلت برای چیز فایده داره، ولی اگر ببینی که عوارض جانبیش بر 20-30 قسمت دیگه وجود عوارض جانبی داره، به او خاطر از جلوگیری کنن از خود سر به خود دوای خود خوردن از دوای سر به خود و پیش دکتر مشخص. اصل ما شما سه که هر قسمت دکتر صاحب ما مشخص شده تخصصش، مثلا گاسترونتولوژیست تنها سیستم هضمی رو تداعی میکنه، دکتر انتانی تنها امراض انتانی رو. مثلا حالا شما میرین پیش دکتر داخلی عمومی، او جامعه کمالات نیست کلگی امراض یک دفعه تداوی بکنه، مشخص شده، تقسیم بندی شده، کش کن پیش دکتر متخصص هم بخش رمی کار کس پیش اون مراجعه کن تا درستر تداوی شد و تشخیص شد.
تشکر دکتر صاحب، باوجود که وقت ما بسیار کم مانده به خبر و نزدیک هستیم، باز برای شلبت شنونده همیشگی ما توخی صاحبم زنگ زده بودن، اونا پرسیدن که چند نوع مرقه است و چگونه یک شخص بفهمه که به مرقه مبتلا شده و چطور تشخیص میشه.
ما قبلا دم گپای ابتدایی خود گفتم در مجموع مرقه دو نوع است، که مرقه انسانی است که مرقه حیوانی است، که یعنی به این معنا نه که حیوان ها مبتلا، به این معنا که از حبوبات و غذا گوشت ها و یا مثلا شیر و ماست که از حیوانات انتقال میکنه به انسان انتقال میکنه. یک گوه مرقه است، یکی مرقه است که از طریق حشرات است، مواد کثیف از گپا انتقال میکنه. بنان ما به خاطر از اینکه کدام کیش هستیم باید در دوش معاینات تشخیص تفریقی شوه و طریقه چیزشان برشان گفتم که سرایت انتقالش ها گفتم اونو چیزاست که باید کوشش بکنن که از او حفظ صحه گپای خودم راحت بکنن. ما در قسمت تداویش، تداوی از این بسیار زیاد مهم است، حداقل 14 روز ابتدا تداویش است و بعد از مدت دو ماه تعقیبی داره و ایری باید منظم تداوی بکنن. بعد از ختم تداوی دوباره باید یا پیش معاینه دکتر برن یا چک بکنن، تست بکنن که از بین رفته یا نرفته. صورت که از بین نرفته تداوی تغییر میخوره، رژیم دواش تغییر میخوره، دیگه دوا باید بگیره.
سلامت باشین دکتر صاحب، آیا بیماری مرقه واکسین هم داره؟
د ای د تمام دنیا سره ازی کار روان است که به مقابل مرخه واکسینای باید به بازار بره، ولی یک دو بار استفاده کردن ولی دیدن نتیجه خوب بهتره که باید بتن ندادن، خصوصا پیش اطفال نوزادی کار کردن تطبیق کردن ولی تا نوس چیز نتیجه خوب ندادن.
دکتر صاحب میشه در این مورد بگوین که فرد آیا فرد که مبتلا به مرخه است کدام رژیم غذایی خاص داره، کدام غذا را بخوره کدام شنخوره؟
سیکو خود امی و زمانی که مرخه آدم مبتلا میشه مقاومت وجود ضعیف میشه، یعنی انتیبادی که با وجود انرژی میته و نمیمانه انتانات بیرونی رو دفع میکنه او ضعیف میشه، بنان چانس از این پیش شخص زیاد میشه که شخص مبتلا به امراض دیگه مثل زردی بگیرش. از او خاطر به ازی افراد کوشش میکنن که توصیه بکنن که شما غذاهای چرب و روغنی کم بخورید، و خاطر ازی کجا مقاومت ضعیف از خود عزم کردم نمیتونه و خود جگر نمیتونه فعالیت نرمال خود به صورت درست اجرا بکنه، به اون خاطر پیشمری زردی پیدا میشه. غذاهای چرب سرخ کرده و تلختون گفتن پیش از این مریضا
آیا مایات بیشتر بگیرن؟
مایات هرچقدر بیشتر بگیرن هم فایدهش بیشتر است برشون.
دکتر صاحب انتقالش رو طور ساریخ هست ولی از کدام طریق بیشتر انتقال دارن؟
سکو یکی خود گفتیم انتقال شدید از طریق مواد غذایی و قاشق و کاسه و گپا، یعنی بعض اشخاص میگه که از طریق مقاربت جنسی یا از طریق لعاب دهن یا از طریق شامپو و صابون کریم دندان از طریق ها انتقال نمی کنه.
وسایل سلمانی
چطور؟ وسایل سلمانی مثلا HBS HCV و HIV میتونه انتقال بکنه، این انتقال نمی کنه. انتقال زی از طریق حشرات است که توسط غذا بلیده میشه، از طریق آب آشامیدنی است، از طریق سبزیجات است. از طریق
انتقال. سلامت باشین شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 است و حالا ساعت 3 به وقت کابل است. شنونده های عزیز شما خبرهای افغانستان را از جاوید حسن دادم میشنوید.
رئیس جمهور افغانستان میگوید